پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ما د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم د اسیا زړه استانبول پروسی نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوی په مشي دی غونډه کې د ګډون لپاره دا دوشنبه خار ته رسیدلی دی. دا مو دې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو خبرونه اورو د دې سات خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنې غونډې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلاند وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلی او دین منلو وړی بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې څرګندیږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیت د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. وروجون کله هم د انډونیزیا د تیل په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړکولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلې دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځیدنې جدي دي او 15 نور برسیرن سوځیدلې دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسیدونکو نورو ځایونو ته لګول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، د ورځې 1,15,000 بیرل تیل تصفیه کوي. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې په بهر کې تر شپږو پورې کسان یا دوه کورنۍ پر یو ځای سره راټولېدای شي. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د تینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشنبې په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر له 1.5 میلیونه واوښت چې د کورونا وایروس لومړی ډوز واکسینې ترلاسه کړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اسیا زړه استنبول پروسی نهم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو هیئت په مشرۍ پلازمینه دوشنبه ته رسیدلی دی.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان د جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په پاکستان کې یو شمېر سیاستوالو د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مخکښو غړو نیول غندلی او دایې پارون کې کار بل لدی. د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشران او یو شمېر غړو وروسته لاغي لا یو لاریون سره د یو ځای کېدو په موخه راووتل چې یوونه مخکې د 15 تنو ځوانانو مړی ومندل شول چې شکنجه شوی او په بد وضعیت باندې وشل شوی دی. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو د کابل چاپ دینن زیو رسپانو ته کتنام لرو. همدارنګ به دا واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کرکیله ډیره شوې ده. په دې موضوع له کندهار یو ریپورت لرو. په کونړ کې د خونځیو د وضعیت په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي څنګه دي، دا موضوع هم په دې خبرونه کې څېړو. که تر پایه را سره وي یو شمېر نور ریپورټونه او همدارنګه د دې اونۍ بحث چې د سولې په تړاو په وروستیو طرحو راڅرخي هم له یاده مو باسي. ازادي راډیو ده. د اسیا زړه استنبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشهد غونډه کې د ګډون په موخه پلازمینې دوشنبه ته رسیدل. جمهور رئیس غنی په دې کانفرنس کې له ګډون وینا سربیره له تاجک سیال او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته شوې اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. زما همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. ستړي مشي، نور تفصیل لته تاسو اورو.
بلان صاحب، د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د اسیا زړه استنبول کانفرنس نن هم غونډې کوربه ده. دا کانفرنس په دوه ورځو یو کوربه توب د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر غاړه ده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا دوشنبه ته رسیدل. د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی به په دې کانفرنس کې له ګډون وینا سربیره د خپل تاجک سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د وویل
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان له جمهور رئیس، د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
د اسیا زړه استنبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنی نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکو کې ګډې اعلامیې کار کیږي. خو د کانفرنس مهم او رسبا سیشنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي ګډون وینا وکړي. خدا سے محال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلې او تر پای تمل چې د استانبول غونډه هم راتونکو ونی یو کې وشي. د دې غونډې اصلي موخه پر افغانستاني اغیز کړي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله خی چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې ډېره مرسته وکړي. افغان حکومت داسې مهال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتا په لټه کې ده چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
Everyone recognizes that there's no
har chuk pohig chida afghanistan shkhada pauzi hal na lari no hal ta bayt yo siyasi jur jaray gushi das siyasi jur jaray che da afghanan lukhad yo gat tafahum pa paila kira mast shwaye bi no la hamde kabla mun par diplomatic la ro ham kar kawo aw khpal nazariyat mun afghan hukumat aw taliban sara sharik kadi di
with the taliban
انټونی بلنکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمه هیوادونو هڅه اړینه بولی او په دې برخه کې د ترکیې غونډه مهمه ګڼي چیرته بشي ملګری ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه چې مطرح ده د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ګاونډیانو او سیاسي او د سیمه هیوادونو د دریز یواله ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو وشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت امریکا او طالبان لري څه ډول یو واحد لیدلوری ته ورسیږي.
دوستانو و موریدل چې د اسیا د زړه استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په دوشنبه خار کې پیلېږي او د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشي یو لړ پوړی هات له کابل د ګډون لپاره پلازمینې دوشنبه ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وايي په ورستوي څوار لسکلونو کې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر یو لسلنه زیات شوی. د دې کمیسون د تازه ریپورت په بنسټ اوس په افغانستان کې د معلولینو شمیر د ټول نفوس په تناسب 14.9% دی. تفصیل په دې ریپورت کې.
شپږویشت کلن متی ولا چې جنگ فری د سترګو لید اخیستې ده. شاوخوا وکاله مخ کې د غزنی پر لار د دوی پر موټر دزې وشو. ځینې ملګری ووجل شول او ځینې معلول شول. بیا کابل ترغلم دوه لیټر وینه مې ضایع کړه. دلته پروختون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې نه جوړې دي. ویل یې د وینې جریان نشو بندولای سترګې وباسئ.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی بلکې د دې په څیر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو سوار لسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 مریض کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 12.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون سیړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 14.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 14.5% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلول کسانو سره مرکه کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی
دا وای دو بحثونه د خوخی ورل دی، یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینه برابرې شوې دي چې یو سلنه زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندوی کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي آزادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې سوکاله جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی، اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د سلما بند له 113 کانالونو څخه د 120 کانالونو د کار چارې بشپړې شوې او عملاً خلک د اوبو لګولو په برخه کې ترې ګټه اخلي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه بند 230 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او 643 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. نوموړي وویل چې د سلما بند په نورو کانالونو هم کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو وروستیو څرګندونو کې په سلما بند کې د شته ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غنی تېره ورځ د ځوانانو په یو غونډه کې ویلي چې له سلما بند څخه له تېرو شپږو کلونو راهیسې ګټه نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د فورتیسکو شرکت سره د تړون شرایطو په اړه له قانون او پټرولیم وزارت نه وضاحت غوښتی. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې معدنونه د هیواد تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سرچینه ده او دا کار د هیواد د پانګوالو روحي اغیزمنوي. د دغه وزارت مسؤلینو تېره ورځ د دې تړون په غبرګون کې یوه خبري غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د 5 کلونو لپاره استرالیا شرکت فورتیسکو ته د افغانستان د قانونو د سیړنې او سروې تړون ورکول مخکې هم ګڼ خبرګونونه لزان سره درلودل، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې له فورتیسکو شرکت سره یوازې د قانونو د مطالعې هوکړه لاسلیک شوې ده او دا په وړیا ډول ترسره کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په تیرو خبرونو کې مو ریپورت درلود چې پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان وایي د منظور پښتین او ځینو نورو نیول کېدل پارون کې کار دی. دا کسان وروسته لاغه د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي دي چې غوښتلې د وروستیو 5 ځوانانو د وژل کېدو په غبرګون کې په راپورته شوي اعتراض کې ګډون کړي. د موضوع د لا څېړن لپاره د مشال راډیو څخه زما همکار عبدالحی کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، خبرونه تستړی مشي، دغه وروستي مسایل او لاریونون اصلا څنګه راپایل شول؟
اصلا د شمالي او جنوبي د شمالي وزیرستان او بنو ترمنځ ویلاکه د جانخیل په دې کې څلور ځوانانو سونی وړاندې اورکسوي وو. کورنۍ حالت چې کم پوجان دي هغه ته یا کم چارواکي ته هغه ته شکایت کړی خو بیا نه پیدا کېدل. یو ورځ داسې وو چې بکولې د دوی، یعنی دوی دا وایي چې حالت یو سپی دغه څلور الکان مندکل او خلق په قهر سو چې دا چا وژلې دي. د خلکو شک بهرال الته په وسلوالو دی یا په ځینو ځایونو کې په چارواکو دی. خو بیا له دې وروسته خلکو یو اونۍ کښېنستله او ویلې چې د دې باید پلټنې وسي او دغه الکان کمی کورنۍ دي دغه ته مالی مرسته وسوي او په سیمه کې کوم وسلوال دي هلته هغه دی پاک کلسی دا سیمی دی پاک کلسی. خو بہرحال بیا مذاکراتونه او خبری اتری بکی دی د حکومت او د جرګې ترمنز. خو بل اخر خلګو دا دړه ورکه چې دوی بځی اسلام آباد ته او کچرته دوی دا غشتنی پوره نه منلسوي. نو پرون خلک سیدی غرا روان سو لجانی خلو د اسلام آباد په لور په مخ کې پولیسو خندونه واچول. بل اخر الته کې وشک بهون کې ګیسم استعمال سو خو دوی بنو تر ورسید. خو دا موضوع دومره جدي و چې د خیبر پښتونخوا څخه وزیر اعلی دی هغه په بیړنۍ توګه بنو ته ځان ورسوي او ټول شپه دا خبري اترې کې دی او خلکو کینات غشتي او تاسو کوټلې کینات نه د پخوا پشان. نو د اوس د جرګې د مشرانو په نام ملک ماویز ماتورې سهار او خپل د حکومت کامران بنگشت حکومت ویان دی هغه دا ویلې چې دوی سهار څلور بجې د نتیجې ته ورسېدل. د دوی غشتنې ومنلې یو بسمله وسوالو پاکي د څلور ځوانانو د پیښې پلټنې بکی د جاني خېلو چې څومره خلک نیولې دي چارواکو هغه به یا خوشی کوي بے گناہ او نور با عدالت تراوڑی او لدی سره په دغه دوران کې منظور پښتون ست پښتون غورن غورځنګ مشر دی محسن داول او ډیر نیولسوی خلک چې د اعتراض لبورتل دا به خوش کوي. نو اوس منظور پښتون او محسن داول او نور خلک چې دغه خوش سوی دي او دوی خپل دغه اعتراض ختم کړی دی او مړی اوس اخیستې زما اوس خبرې اوس وروسوي مشران سره دوی جاني خیر لږي او دا څلور الکان دوی مړی یې شه دی لاغر وځي اتر وځي وسوي. نو اوس به دوی شخوي
کاکل سردار ته وای چې په عموما په دغه سی غوندو کې یا په دغه سی لاریونونو کې دی پختون ژغورنه دی غورزنګ مشان داسې په چټکه توګه نیول کیږي د څو وخت لپاره. د تاسو فکر باندې پاکستانی چارواکي له دغه ډول نیونو نه څه غواړي؟ ځکه چې دغه ډول نیونه خو فکر نه کوي چې د دې په ځای باندې چې هغه حالات کنټرول کړي لا بیرته د خلک ولسی خلک پارول شي.
هغه کې مشکل دا دی چې پښتون ژغورنه غورزنګ چې کله راغلي دي نو د هغه اصل جوړښت چې دی هغه اعتراض کول مظاهره کول بل هغه ډیره سپینه او مخامخ خبره کوي او هغه چې کم ځای کې مسله یو مخه په ګوته کوي. نو لاغي وجزه خځه کله دوی ډیره ویره ده او بل د دوی دغه انداز یعنی د سیاست انداز سدی هغه ډیر د احتجاج دی د پرلت دی د مظاهره دی. نو چې چرته دوی وی نو هلته خبره چې دا هغه د مقاومت والا وی کنه د روغې جوړې امکانات په کې ډېر کمی ترڅو دوی ته کوټلې غني. نو چې کله دغه نیونه وسی نو پښتون ژغورنې غورځنګ کوم مشران دي هغه اوس ډېر محبوبیت لري په خلکو کې. نو یقینا خبرګونونه وسی او هم په دې دغه کې په بلوچستان کې یا په کوټه کې چې ډېر لري ده پروند پر هر قسم اعتراضونو پندیز ولګی دی که څم حکومت ویلې دی دا د کورونا څخه موبا خبرېدو د غې د مخنیوي لپاره ده. خو هلته څکم چېړونکو دی هغه دا وی چې دا سینې د هغه په پیوستون په کوټه کې مظاهره پیل سي نو په دې باندې اعتراضونو باندې په قانوني توګه بندیز ولګی دی. نو دغه خبره ده چې کله دغه ولګیږي نو دوی ته نور هم یعنی شهرت هم ترلاسه سي او محبوبیت هم زیات سي.
معلومات خدا خی چې منظور پښتین او محسن داوړ خوشی شوی
دا محسن داوړ او منظور پښتین سره ملګری علمزیب مسجد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی او تصویرې مور کړې دي. اوس ګوره دا څومره کار دی چې موږ خوشی کړل سو دغه یو اړخیزه خبره ده او تر ډیره حد دا فکر کېږي چې دوی خلاصې وي ځکه چې په غشتونو کې یو غشتنه ده هم وڅې نیول سوي خلک د اعتراض پر مهال نیول سوي دي هغه به خوشی کېږي.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. دوستانو په مشال رادیو کې زموږ سینیر همکار عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو مظاهرو لاریونونو او همدارنګه د پی ټی ایم د مشرانو د نیول کېدو او بیرته خوشی کېدو په اړه را سره خپل معلومات شریکول.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویس کانال کې د بندي پاتې شوی بیړۍ یو برخه خلاصه شوې او تمشته چې زر د غلارا د نورو بیړیو تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. دا بیړۍ د مارچ په درويشتمه په کانال کې بند شو او دا لارې چې هر ورځ پرې د نړۍ له دریو برخو یو برخه تیل لیږدول کیږي بند کړه. د چې وروستي پرمختګونه څه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې رپورټ شمتو کړی چې اسدالله لودین جزئیات تروري.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بند ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مدو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کیږي چې د ژغورنې کارکوونکي د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوې. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باډۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړې. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نه شي، اړ دي چې د بار نږدې 18,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم زندوي. د بیړۍ همدا مهال 320 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړې چې غواړي له دې کاناله تیرې شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سپوږمۍ له ازادي راډیو نه اورئ. بیرته افغانستان ته راستنېږو. په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د زعفران کرکیله ډیره شوې. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلو ګرامه زعفران تولیدیږي. چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفرانو د کرکیلې لپاره مناسب او جوړ دی. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کربنګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل. خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډیرو کومو امکاناتو ډیر زعفران ترلاسه کیدای سي او په بازار کې ارزښت ډیر دی چې په دې سره کولای سي د نشي توکو ش بدل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د زعفرانو کښت کړی دی. د امان ارغنداب د لیپ عینومینه کې ولې اصلي کښت په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 9 کال را په دې خوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هیڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی، هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه او ښځې ښه کولای سي، نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا در 50 پورې زنانه کارکوونکي مصروفه په دغه وخت کې، ځکه د نارینه او ښځینه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما در ټول چې کلونه کې په دې کار اخته یو خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ دا سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بل ته ښځو ته هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 50 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالۍ کولی لسه کولی هر څو هغه جالۍ پر سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي، په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران خپل استعمالوم، خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانیسم او کاروم. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي. بزګرانو ورونو څخه د دهقانانو ورونو څخه مونږ دا غوښتنه ده چې دوی د لطفا د کوکنارو د کر څخه تیر سي، زعفران دې وکړي ځکه د زعفرانو ګټې ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته یې په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
پدې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. موږ سږ کال تقریبا لسونه واخله 15 نمایشي کتاب په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړی دي تر څو دغه نوی نبات زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د ام سي مو سي هم دلته د زعفرانو په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د څلوېښو نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښاو تولید لارخه ډیر شهرت لري، خو دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګروي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډیره کم خواري غواړي. کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
دوستان زموږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. یو وار بیا له نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې پیل شوه. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی هم نن دوشنبې ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمه ییزې ژمال پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. ولسمشر بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. اور وشن کله هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلی اور د مړکولو هڅه کوي. دغه اور د تیر شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایروس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي.
ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو مخکې له دې نه چې دا بحث درته وړاندې شي زما همکار ته وګدو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سوبې کابل ورځپاڼې لیکلي له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمه ییزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي و چې د مهال غنې اندېښنې راپورته کړي او د دې ویر همشته چې د سیمه ییز پولیس به د کورنۍ جګړې لامل شي. وړاندې راغلي که څه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمه ییز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورسپاڼي پر حکومت توندې نیوکې کړي چې دغه کوچنۍ جزیرې خپل حکومت رامنځته کړي چې اکثره د بشري حقوقو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبراتورو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي، هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشي له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبری ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 45 ملکی وګړي وژلې دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبری ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورسپاڼې لیکلي اوس باید دغه ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوت سی ای ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینای چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی ای ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوی جګړې پای نه غواړي. ورسپانې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هیواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سر مقاله کې لیکل شوی پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکه لمر روښانه ده، هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله دا چې جوړ او روغ اوسئ دوستانو. دا د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلې ده. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه ده، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو ښه راغلاست. لومړی پښتون به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سوی دی چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلې، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نشته. د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیکګراوند خرابو. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېر لوی ستونزې او سلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامی امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه ده وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نه وروسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لیکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده په هغه هم دیموکراسي حالت نه و، تر ډیره بریده هغه و ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري و. نو په تلويخ کال وروسته بیرته دغه یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دی خپل واکه ونیسی. نو طبیعي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول په هغه په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونو لمخه هم په دغه سی هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېخ کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، هغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وا، یا مثلا دغه نه ورسته چې کورنۍ جګړه فایل شو، یا کنن هم جګړه د مطلق د قدرت د پاره، کله چې د قدرت د پاره ده نو قدرت هیڅ کله نشي کېدل چې په دیوی ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کی په بشپړ توګه توانې دلی هم نوی تعریف کی چې یعنی څه ډول ساختار مازی ونوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره په مخالفتونو ځکه خول کیږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله، او نړۍ د دې څخه هم رنز وړی دی همې ګټه ترې کړې ده ډېری هیوادونو په ځانګړي توګه همسایه هیوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کیدې چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه د ټول افغانانو نمایندګي نه ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمایندګي منشي کولای او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای نو کله چې پنځه کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره دن شل کال وړاندې په هغه وخت کې په ټوله نړۍ کې یوازې دوه هیوادونو دی په رسمیت پیژندلی وو یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو په لحاظ هغه وخت هم دی نه وتوانېدلی چې نه وتوانېدلی چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري. نن هم نه دي توانېدلی همدا باعث وی دی چې یوازې دې ته تشه ویل شو چې د یوې ډلې د واکمنۍ ساختار بل تاریخ تر دې اخوا خو ما ځکه نه سم سبکې ویلی چې دی نه دی معرفي کړی یعنی دی هغه واقعي د دولتدارۍ د نړیوالو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول د اقتصاد په برخه کې په نظامي برخه کې په سیاسي برخه کې په اجتماعي برخه کې په دې کې هیڅ نه دی وایي چې یوازې هغه فقهي نوم راخیسته دی شرعي نوم راخیسته دی اسلامي امارت. نو په لحاظه په حکومتولۍ یا د دولتدارۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل ښاغلی آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته ولې دلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي نو کچیر سره اساسي قانون تعدیلی مثلا نظام بدلیږي یا مشکلات چې په دې پروسی په وړاندې دی هغه بچوي
ګورې نه یوازې په افغانستان کې په ډېری هیوادونو کې ډېری پرمختللي هیوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې بل شک چې ستونزې شته ستونزې یعنی که زه یې لسی ته څو مثال نه درکوم د افغانستان د اساسي قانون درې ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړي توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې یو قانون نشکلی. اما د افغانستان د اساسي قانون وو ماده به وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري هغه منل کیږي پلی کیږي نافذ کیږي. په یو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقوقو دی. دا بشر د حقوقو په نړیوال قانوني کې په 250 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف تپټور توای یعنی د وی برخ څخه افغانستان وتلای نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو ټول منلې ده. دا خو د اساسي قانون څخه تکرار کیږي. څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه پرونا کې جوړ شوی ټول عرفي قانون د پرونا کې جوړ شوی پلاته اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي البته مسلمان. نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزه شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې تعدیلات رامنځته کیږي. د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن ورځې د 2004 ډیر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارات د فار د بیا تعدیل نه دی د اساسي قانون تر کې دا بیا په دې معنی چې بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه ساختار شي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډیر د شي هغه ستاسو موضوع است چې هغه باید تعدیل شي د شوالي د فار د لاس غنیتوب د فار قانون لا غنیسي او په دې کې هغه ګون مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دند یال څه نه دي معلومه یا مثلا سلایټونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډیر د شي څه کیږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات دغه موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارات واوري اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره نو هغه همدغه مسله وي چې طالبانو سره سولې کیږي د افغانستان حکومت یا دولت سولې کوي افغان ولس سره سولې کوي دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي مثلا موقت اداره راځي دا بیل بحث دی. اما که مطلق د تعالی د اسلامي امارات د فارغه به تعدیل نه دی هغه به مستقبل قانون دی. او دریم بحث دا دی چې د تعدیل مسله به تعجی د قانون د لارې د اساسي قانون لمخه د اساسي قانون څه به وضاحت لري. نو قانون خو به اساسي قانون خو به لوی جرګه تعدیل وي هغه به بیل بحث دی چې بیا د طالبانو بس کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تا او د خپلواکۍ ته د فائټ کې کیږي افغانستان کې دا غناوین لمنځه ولا شي بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دا یو دی قرباني ورکول افغان دولت باید قرباني ورکړي طالبان باید قرباني ورکړي نړیواله ټولنه په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې وست هم د موږ تاسو شاهدان شو وسنۍ حکومت هم چدی تر ډیره بریده په دې کې مصلحت ست تر ډیره بریده ډاکټر عبد الله او ډاکټر بنی ترمن شراکت رامنځته شي د قانون سره کار ډول پټکار کړي. اما یو مصلحت وي سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا وو یا بنو یا هر شخصي منفیتونه چې وو نو په ټوله کې کچې په قانون کې تعدیل راځي په نړیوال سټیج کې نړیوال ناست شي راځي هغه کې یو شی باید وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث دی سیاسي تحول تر مثلا اوربان راتګ او د سیاسي تحول رامنځته کېدل او د سیاسي تحول په په جریان کې په قانون کې تعدیل راتلای شي لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شوه کاغله کرځای راغی د موقت ادارې مشر شو د بیا د انتقالي ادارې مشر وو په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو تصویب شو توشیح شو په هغه وخت کې تعدیل راتلای شي په افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړولو کې
مننه خپل عزت
چې سیاسي تحول نوی راغلی وړاندې څه شی اوربند نوی سوی په څو کسانو باندې یا د ولوري لاس نفر شل نفر حیات وي د بلوري لاس نفر شل نفر حیات وي دانش کولای شي تلوي ملي انسانانو برخلیک دی وټاکي نو غوړه بداوی د تعدیل لپاره تاسو په څنټه مشخصه کړئ په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د تاکس رسم د اوربان سره سم بیا چې په واکه د ګډون سره کوي واک سره وي شي یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي خو هغه کې به ټول افغانان باید یې
مننه آزاد چې بیا هم تاسو سره ګرځو اوس په ساده چپته ور شو خغله ساده تاسو په دې څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښت په اړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي لږه شان یو نظام سره
زه خدای منګه د اماراتي سیستم خبرې کوي دا امارات د الفاظو یادونه کوي اسلامي فقه کې اسلامي سیاسي نظام کې د امارات ریښې د امیر تاکید باندې چې هغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدو لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویه ټاکل کېدل کوم رویه ټاکل کېدل هغه د امارات شکلو فرض مثال مونږ د پیغمبر اسلام د وخت دغه غسلور امیران هغه وروسته بیا د تسلسل شو د مختلفو برخو باندې ختميږي د تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل ولته د خلیفګانو ټاکل کېدل د بکینا سلپیوزي کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه ته منل مثلا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوې د مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوې په یو شکل نه دي دا د امارات سلسله د امارې د امیر مؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګې به وته مسلمانانو یو حرکت به ودی به حرکت کوو د حرکت په رمسته کې دوی چې د امیر به سیاسي لیډر اوسي کېدا به یو سیاسي رهبر اوسي کې نو او سیاسي مشر اوسي کېدی په کتو سره د وخت په تیر دو سره تاسو ولې چې بیا مشکلات راځي د بيستامي تاریخ کې د امیر معاویه خلافت د امارات باندې جګړې رمسته کېږي او د جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو د غفلت زیاتېږي کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټول کې مسلمانانو د غدا تعدد رامنځته کیږي سره رامنځته کیږي مسلمانۍ هیوادونه د یو کډر ملي دولتونو په لپاره وخت چې مې مثلا د خلاص د مختلف احوزه به دا چې په اسلام په دې دی به شو چې د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بل بڼونه شي او په دې کې چې امیر باید یو ځکه ټاکل شي مسلمانانو ترای ورکي یا مسلمانان انتخاب دي د اسلام د سیاست پر اساس ما اوس دا نه ممکن ده اوس موږ تاسو ګورو چې څلور په موږ درې په موږ یو ځل چې اسلامي دي دا څنګه کېدل شي په یو امیر باندې یو هڅه ورسي چې ورسي دا یو
خاغل سادات ستاسو غږ یو څه نه ورده
کیږي
وسم شو بل څه وبخې کوي
نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هیوادونو په تعدد سره د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکن ده چې موږ وکول شو هغه ایدل امارات چې څنګه د خلفای راشدین په وخت کې وي یا د هغه وروسته موږ لیدل کېده اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په عربي هیوادونو کې او نه په اسلامي نړۍ کې زموږ د نظر یان چې زه فکر کوم چې کومه د سیاسي فکر په ترازو ته تلوي یا د سیاسي فکر په وړاندې کې وتلو زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال د تطبیقي دی
bale بس تاسو په نظر باندې اوس محل لپاره په افغانستان لپاره څه ډول یو نظام خن نظام کېدل شي چې د د ټول سیاسي جګړه ختمه کړي او افغانستان بل اخره یو پایختي سولې ته ورسوي په داسې حال کې چې د ترکیه غونډه هم رانږدې ده او د سویل کېږي چې هلته تر ډیره پر د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي
تاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو غواړم چې نړیوال مخالفت کې لري امارات سره د مسلمانانو
په
غونډه کې هم تلور لوی هوادونو چې دغه کانفرنس د مسکو د غونډه هغه اصلي لوبغاړي او هغه هم امارات راتګم زما باور ده چې څو مسلې دي. یو وو دا چې د طالبانو د اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال روس جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانانو په دایښ باندې وختل هغه په شمال کې تاسو ولیدل چې د موري لطیف اخونزاده او وخت د هغه قومندان د دایښ او عبدالرحمن د طالبانو غټ قومندان بیا دایښ او وخت هم دلنګ په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هي ویر لري او کدي ډار کیږي کوم ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت ته سترګو اخ په خول شي. یو لوی علت ده دوی ملت دا چې خپل د اوسنی امارات یا د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه ژبه نشي رامنځته کول کېږي. یعنی تر اوسه پورې طالبان نړیوال سره تفاهم ګډه ژبه رامنځته نشي په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو پښتون کې د یو حساس وضعیت دا بده دي باید چې ممکن د نړیوال ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه د محکمه د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړي چې هغه ممکن طالبانو سره وځي بل اخر د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي اسیا او د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بل جګړه باندې واوړي او د افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې لري استفاده کېدل شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه یو مستحق امارت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځته شي. تاسو ویل چې اوس به کم یو نسخه رامنځته شي. زما باور ده چې د افغانستان خلکو تیرو شل کالو کې هدي اقل او که موږ تیر ته نظر واچو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودله د افغانستان په تاریخ کې، نو هغه نه په استفاده باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څوک ټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګا چې دا سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کې د شهره جمهوریت ده. درسته خبر ده چې جمهوریت نه په بد استفاده ممکن په افغانستان کې تیرو دوله سیاسي او دیانس کال کې خصوصا د غشل کال کې کوایو د 2001 کال نه د 2000 د کم طالبان چې منځ دي شلم کال د مسلې روان ده د وسریم جمهوریت دنه به سویس پادشي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د والوریزم مسله ده، په دې کې د انتخابات سیاسي له ممکن سره مې ولیدله دا شی نشته دي. اما د جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې بد اصلاحات راشته تر څو د منصر خلکو ته قابل ده قبول وکړي.
مننه خغل سادات. خغل آزاد، تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوریت نظام فکر کوي چې په 13 کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څور کړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوي چې همدا سی یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوریت نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني د سولې خبرې چې روانې دي؟ زه فکر کوم تر ډیره پرې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده، چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوریت نظام تاکید کوي.
ګور یو د ارمانونو مسله ده، که د ارمانونو خبر وکړو نو ارمانونو خدای دې چې په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلو کې باید یو ټاکم نه وایسته او د نن اوس هم یو ټاکم نشي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي، د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسو پرتله کولای. همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسو پرتله کولای، چې هغه کسان هم بیرته په وا کې دي. اما توپیر دا دی چې په هغه وخت کې څه ډول واخلګه او نن څه ډول دي، دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې ونه توانېده هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونیټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترلاسه وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت پر خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبردواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار په خپله وایي که چېرې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو دا ویرسته چې په افغانستان کې دی کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنی چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکي لحاظ او هم په مالي لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته تر ټولو مهم موقف یا تر ټولو مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تلل، یعنې که هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناټو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسیدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لور دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي، که په جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح د پردې شاته به ډېر سیاسي اهدافي د سیمې د هیوادونو د خپلو متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګویو او د طالبانو په موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي، یعنی پارلمان ته څوک داخلي ناتور کې کچېره کې ناتور کول کېدای، خو دا خو نور اعلان نور دا خو ډېره ښه خبره وای، دا جګړه به تر دې ځای نه رسېدله. د اوس د پاره چې د افغانستان تاوتریخوالی د روانه جګړه په مطلق ډول له منځه ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وشي، هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم ته رسېدل دي د افغانستان د قضیه د حل کې لای په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبان سره نه د افغان دولت سره، که چېرې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې اخلا دوه بیا ساتو کې موقفو کې به تغییر نه راتلی. مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت د شورا سلاکار په واشنگتن د کوم پوهنتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري، اما پرون بیا وایي چې که چېرې بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره ستا. دا هغه مسائل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان دولت دفاع وکولی شي، حقوق ورکول شي، او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده، د امکاناتو مسله هم ده. افغانستان امکانات نه لري بې له شکه، موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو، خو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی. یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه ویا فیصده ولس دی د غربت تر کچې په کم ټیټ وضعیت کې ژوند کوي. نو کله چې وضعیت داسې وي، بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي، هیوادونه ملاتړ کوي، نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولی چې د افغانستان
آزاد شپدا چې وخت کوم فقط کړته وي چې وسته ترکیه غونډه مر روانه ده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نیسه سره خبرې وکړي، د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړي را منځته شي، څه باید وشي چې په لنډوي راته وي؟ او
دا
څه
باید وشي
چې
بحث نه کوو، بلکې دا وایي چې تصمیم چې نیول سوای دی په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي. سیاسي تحول راتلونکی دی، هر نوم شور کول کیږي که موقت حکومت کې عبوري حکومت وي، چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د دې موقت مودې لپاره دی، غنو سوي بیا ټاکنې تر سره کیږي کا درې کال اوسې کا تل اس میاشي ورسته وي. بحث هم دا غړي چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال ما مڅ شي، تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تماسازې مو سیاغه سیالي هغه منفي سیالي چې د ترمنځ ځوان دي هغه سیالي هم باید لمنځه ولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي. د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، نه د طالبو د افغان دولت سره. طالب افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري، بلکې د نش برابر دی. دلته رول د متحده ایالاتونو د سیمې د هیوادونو دی چې د یو تفاهم ته رسیدونکي دي. په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کېږي تر اوسه پورې واضح نه دی. که موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک 50-50 ویشل کېږي او یا هم که بل نوم ورکول کېږي،
ډېره مننه.
اما دغه وسنۍ کوم سیاسي هغه چې دی سختار چې دی نظام نه درخیم، بلکې د سیاسي حاکمیت درخیم، په دې کې به تغییر راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب. ساده صاحب په لنډو باندې فقط یو د قلر استاد نظر هم اخلو.
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی وخت په نظر کې ورسره د افغانستان خلک باید خپل اراده ترسره کړي او خپل ځان لپاره د نظام ټاکل یا د اقل د اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باید ځان د خپل ترسیم کاندي. دیمه خبر دا ده چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرطونه کړه دا د یو ګډ تفاهم جوړ راځي چې تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او د اقل د اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکړ او کېږي لکه څنګه چې آزادي ویل، د اقل دا باید دی په شک دی بدر راخکارې کې چې د موقت حکومت دا کوم څه حکومت دا وګوري په د چاپ وکړه طالبان راځي یا یو سنوي حکومت وخت کې غیبل شو راځي. زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره شي کېدل. لیک دوه افغانستان خلک
اوس طالبان هدا عقلی و انتاف خره کی دغه انتاف دی معنی باندې د امارات سنمنور باندې یا پری بد پوش چې پنړی کله چې نړیوال د سره امارات سنمنې کله چې پاکستان دوی سره امارات سنمنې چې په طالبان د پلا حیثیت لري نو بنا پر دې لاغه نو روس په نور مسور باندې بس کول څه فکر کوم دا له وخت مخ خبرې دي نو زما په ورده ده چې اوس وخت د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هدا عقل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکیمت واک وسپارو یعنی ولې خوښ نه غوړي د خبر منور نه کوي چې موږ واک زه واک نه راځم زما ملګری واک نه راځي او زه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځانو ګوري راته شنو نړیوال مدیریت کې که په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه امادګي وته ونیسي یو نماده امادګي وته ونیسي بیا د نشي یو روغ حکومت تر څو یو روغ سیاسي حکومت موږ واکوس پرو هغه بیا د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چې راي او کاواک سیاسي وضعیت موږ وسیګو زما باور ده چې موږ بیا له کډر یو ملت په نوی ملت سي په
ډیره مننه د افغانستان د باور غورزنګ مشر ښاغلی نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے